السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه ده تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړې د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ جوبلې د ختمولو غوښتنه کوي اېدا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې لښته لرځوار لس ملکي وګړي وژل شوی دي د پیښې دوی رزیدنه مخه سوي راپور نه وای د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی بلخو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې د پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از ټانک آگاه بود قبل
نه کمرغه زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریټکونکي چې په دې ټانک ول وژل یو بریټکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وايي په دې چاودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو شاو خواسي مو کې ماليزيان رسولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې لکوره د دندې پر لور روان وو چې وژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لکوشل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ غلا ازادي راډیو اوري هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال شوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدودې ورځې پاتې دي ډي پی خبري اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لمړنۍ جوپا نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو شارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کو واکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په جر تر جر ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي که دغه شرکت اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په وښته غړو هیوا دونکو به لاسرسي ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړی نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22مه لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویلې چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایروس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوه ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایروس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویل چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگټن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دی او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو تیرونه د کانګرس پر ودانې برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واردل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورونیو له حاله خبرو. دی وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورونیو سره به مرستې کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مو هم خبرو چې وایي هیڅ مرستې نه دي ورسره شوي. سر بیره پر دې چې د ډیورند د کرښې هاخوانه ورباندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبدالله وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر ورسره له هغه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه باندې 80 میلیونی اکاونټ بند که په خپله د ونډو په بازار کې لږ څه بیې راکمې شوې. بیا هم ښه راغلی راځو لومړي مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپا نږدې 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو د ولسوالۍ د منځري په کلي کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د دا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیرې 13 تنه کیږي وژل شوی دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورالی او احمد ژوندی پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوی. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې درې ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکی پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
کړه
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپري ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلې مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د نوموړي د وژونکو د بیرته خوشی کېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولي هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوو کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د غور غک رادیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولې دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشی کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نو شي کسان بیرته خوشی کړي. ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه سنوي ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه خودل په شرط دی پیښې پاړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړي. په ورته وخت کې د کورونی او چار وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیه څېړنې روانې دي. هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او مسول صدیق الله توحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف لامل دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه د پاکستان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوی دی، زمونږ درخواست ده چې دا سمه توګه تحقیق وشي او
ښاغلی توحیدی وایي په تیره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤول مدیر د روانې لمریزې میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
و وربشو کونړ ته د کونړ د زینو سرحدي ولسوالي اوسیدونکو وایي سربیره پر دې چې لڅوک کلونو رئیس د ډیورند کرخلاخ او وربندې د توغندوی مرمۍ لګي یا ول عمل دوی نه اوازې ځاني بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپامه غورځولې دي په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
عبدالله د دانګا مولسوالی د زوړ برول وسیدون کې د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسی پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي ساروي هم له منځه تللي دي د کار کلې کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خراب شوي ده کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوز توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي ملک تاوس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلند نه کیږي
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقی خو که بیا بل پر ولسوالۍ او تو غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقی هغه سیمې چې لري پرتی دي هغه سیمې چې غرنۍ دي هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي زموږ منطقو له راځي باید موږ ته راورسي
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم زموږ د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي د غرنی چاپیریال لرونکي د ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په اورزګان کې د جنگ جګړو له عمله بې ځای شوی خلک وایي چې مرستې نه دي ورسره شوی په دې اړه پام وکړئ له اورزګانا دغه راپور ته
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پرله پسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دي
پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرې شدو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړې چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځای سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خپرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو وو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لورې مرسته سوې ده.
نه دا کچنیان مجد تطلیس بر نه زده بای را و تایس مخصم اینه پختایش دیس یک کده یک تایی ریر دورد دا زده لاجو اسمو دیر دیر خوشحالی دیر دیر منان کو دیر خوشحالی هم چه رای در یو ها دا پوری رسولی دی در هر زای پوری راق پورتا کردی واسا نور لاجو گانی دی چندانی از ما رای ندی پورتا کردی لکه دا زده لاجوی شد.
لدی 500 کورونی سره دا مرستی بحرنی میش که اپغان لالمیر خان کردی. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شوو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده چې پکښې کې کمبلې د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ، پټوان او نور توکي شامل و. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
راډیو آزادي پروګرامونه چې موږ اورو ډېره د افغانستان خلکو باندې معاصر واقع کېږي او واقع د غرد وقت باندې د راډیو آزادي از دست راډیو ده چې د افغانستان د خلکو آواز و هر چی تا پا در جهان تا رسیدی و ما در ستاس خبر دارم که دیره بد حال ده و آقا صد و آقا جنگ ده و پر یه خاطر بانی مونگ در پیزوز چرا در پیزوز پامیل ده پاره که اگر کاری و لکه بلستن و ویتاس سبیتر مالم در جمپر و جاکت و جراب و دسکش و خاله و
خدا مرسی ده غلطه ده زرگون کدوالو سخه یوی وڑی دلی ترسی دلی دی او گرن نور ده جیمی پدی سره هوا که بیرنی مرستو تا آر دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم منیچ په دی ولایت کې له کورنۍ بې ځای سو کډوالو سره سوي مرستې کفایت نه کوي. شاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته ویل:
په گیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سوي لرو چې وی سرویس وی دي او د مختلفو موسسات څخه ورسره همکاري سوي ده. تقریبا 1500 کورنۍ په دی راوتو لسوالي کې بې ځای سوي دي چې دوی ته هم د مختلفو موسساتو د خوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروې روانه ده.
د اورزګان والی همدارنګا له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بې ځای سوو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼو لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته له هغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو او خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټویټر د جمعې پر ورځ د جنوري پاتمه وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له بیرې د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د مرالی بشیر په راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیز شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولی. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جیک دورسي د امریکا د سنا په استیمایه غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالی وضعیت ته یو څه منفي اغیز اټکل سوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشری د دورې تر پای ته رسیدو پورې د ده حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانو له واکه د لری کولو هڅې کوي د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ترامپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا خپل ترامپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخت له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ترامپ دغه راز پرون دوشنبې د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراری ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمهییزو چارواکو سره چارې همغږې کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 24 پورې نافذ وي. خو په یوه ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. وولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده. په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنگټن ته واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وای.
د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 25 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو 1,60,000 امریکایي ډالر لګیدلې دي او 500 کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره شوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړې ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین د لیږ چاري پیل کړي. دا اقدام داس مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکي شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتګ بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د وشو د درې میونی سیالین په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له وش په تکلپونو څخه 240 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی یورش وایي د دغو سیالیو له جوړېدو هدف دا دی څو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وشو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د ښاغلي هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري د محل د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم څلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنۍ لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربی اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوزنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوې وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبی کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوې چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زملالی بشریم، او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر ډیره ترخې چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي څه به دی پایلې به ولري.
د خزو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د خزو د مدني حرکتونو او د خزو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسه کال د 12 صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږي، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي. نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه، کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي، خو لځانه د دفاع نه کولو لکبل ورته زیان اوشتي، او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پړبولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یو مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوز پر ضد د تاو ترخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دی. په افغانستان کې د شوز د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوز پر وړاندې تاو ترخوالي راکم کړي. خود شوز د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي منل شوی 22 ډولونه په دود بدل شوی دی. له همدې کبله دوی د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوز د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول توتیشوالای دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د ما پوهاوی پروګرامونه درلودلی دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي، هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند نه د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره تنجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرې خوونکې چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنې لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل شوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پختن لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر راتلونکي د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخ نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جماعت کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نږدې دي چې ټول سګي له کاره ولويږي، ځکه پوکاڼي او سوري د زغالو دودونو یو مخ بند کړي دي. رای سلکی ګم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مخه پاک مینځلي وای، او کدا کار کیدلی نو د قرغې په بند به خلق نه وزای شوي. هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل، لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه.
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی، خو اوس ټول د پلنندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن راته وای. اخرې ما ورورا،
نو دودغړن دا پودر ولې سکې؟
دا هو زه که کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تاړدي. د ما ورورا،
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پودر نه راوړي. د ما ورورا
څه خبر یم، یعنې چې راوړي
یې؟ راوړي او کیرم نه وړي. د ما ورورا نو آغا نور یا چی راوڑی آغوی تا سنوائی
نو روزی لدیل آره گتی؟
سن لدیل آره او چا هم ده تنخان لاره ده مورو را
نو تبا که گی خود تا؟
زفو لامخ که تبا تبا هم ده مورو را پا تبایی پسی مگرزا که زه تبا شم نو یو دو قاچاق باران خو با مرشی ده مورو را
نو تاسی پودریان؟ د دې لپاره پوډرس کوي چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي
دا وړوکی کار دی له همدغې یوې یوې پوړۍ نه مسنه لارۍ جوړېږي
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما وروره ما وویل چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاصم ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما وروره
نو بیا یې زنداني کړې
خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما وروره چې هر څوک خبروي خبر یې که
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې
ویم خدای دې تبا کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله د ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو ام علاو او ام ارزان او دی ما ورورا
نو چه لزندان ای راو ویستی بیا چیر تلاری
چه لزندان ای راو ویستم نو سیده ای روختون تا یورم دی ما ورورا
خا
او
نو حال تا دوا در بانده کولا
نه آلتا لزندان ام ارزان او پریمان او چه داکتر تا بمویل چه داولی دوم ارزان او پریمان دی نو آگا بویل چې که یو دم در باندې بند کو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي د ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې ه
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څه کوم هغه یې ونه څه کوي د ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناق مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
زاده ده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و دروسه ایلا سرکی دوتم وقشتا
ودرگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شنده؟
وینمی خود تم ال تولانده او گوره کم چارواکه تیریگی
نوالی حقا اشاره نوینی او که نپیشنی
چارواکه ده ضرور کار بلاری زک اصر اشاره تا نداریگی
او رخته هم دالر با وی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سو آیونو داغا با خدای تا معلوموی چه چه کار کبی
آقا خو آقا ده تیر شو از برکتو کو
نگوری چه اشاره سرا شوا
نو تربیش نکیدو ما تلشو
اونو تا خو چارواکه نی چه پسر اشاره ور تیر شی
والا نو سبا او آیو طول مرم پا داغ را بندیانو که تیر شو زنمو تناکه تناکه ده
بس اوسلا کوا اوسلا نو ریچم نشی کولای
داد اشاره خوش نشوا حرکت باو کو
اشاره خوش نشوا خوال تاو گورا خارجی قواوی تیریگی
اوگوی هم سر اشاره تا نداریگی؟
نه چه دخپل وطن غل دی نورتا داریگی نو بحرانین با چه ورتا و داریگی
داغا خور اختیاوه خومنگ سوو کو هم داوست یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتو نرسیگم دیر تاوان کوم
سبو وی وورو را تو خوبا کار لاری پا دیرو موتر که با عجل ناروغان وی اوگوی تا گران را که پا وقت روختون تا ورسیگی
با خدای چیز لیم نور وچاو دیده د بحرینانو موټر خود هغه د تیر شول حرکت به وکړو
اشاره بیا سره شوه لږ نور او سلام وکړه چې شنه شوه بیا زه
حوصله حوصله نه مانده خدای مو دې عرض واوري
اورم اورم څنګه وزیر صاحب تیریږي اوهو لا راسه هم بنده ده څه وخت را رسیږي نیم ساعت وروسته ولې نیم ساعت وروسته خو امام به یې وختي کړی و
څه به ووایو نو
زه سمه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي اوس په امام کې دی
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي
او د رئیسانو معاونان خو یو ساعت بندوي شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي
کار خو پاتې سو امر صاحب خوب را باندې راغی چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب به دې وشي
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوسم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زماوند دا
سکلم چه گورم آیه نکی زادا وایم چه دا چهره خود سنا چه اشنا غند دا شپی تپا ناوڑم اشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند دا آئے آئے زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا غند دا ہائے درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ما شپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بندی دا آئے ہائستا